Radio.
Radio Azadi. په پاکستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیلوي. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 16 د نومبر 18. نور راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا به مو درلودلې. په همدې باندې چې بعضې مسایل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا عقرب پر 13 پیل سو. دغه بهیر په 16 ولایتونو کې بشپړ سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 1/24 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 16 اورونو کې د اول لوبغاړو په سوځېدو سره 1/24 منډې وکړې. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر 18 ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي هغه څلور څارنوالان چې په قرباخ کې ورباندې پرون حمله سوې د بګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته کړې ده. ښاغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په بګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلولو طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقانی او دوه نور ملګري باید د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې انس حقانی او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. د لنډ څرګنده سوی چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسئلې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبری اجنس پرون د وسلولو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقانی او دوه نور کسان ولي نه دي خوشي سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه یو تن وژل سوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل سوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالي بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی. د ایران حکومت تېره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوې سهمیه وضع کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 6 لیټره پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنټو څخه 12.5 سنټو ته لوړیږي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو والکا ټینګه کړې ده. دا په اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل سوی دی. مظاهرچیانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونی ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي. خو د بلوازد پولیسو د وشکې بهونکي ګاز او بې صدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تیرې میاشت د اداري فساد د ژوند د ناوړه شرایطو بیکاری او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسې لږ تر لږه 320 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. وزارت په دې چاودنې کې د کردانو عمده ملیشا دخیل ګڼلې چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کردانو دغه ملیشا تروریستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریه په شمال کې د پرونی چودنې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کېږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولې چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحدو ایالتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. اووه بجې او اووه دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر میگیرد.
جمهوری ریاست وی چې د حقانی شبکې درې غړي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. ولسی جرګې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د ادعاو د ارزونې لپاره یو هیئت وګماره. دا هم رئیس چې کابل پوهنتون د دریم وار لپاره د کال غوره مواصل اعلان کړ. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د چک جمهوریت خلک نن د خپل مخملي انقلاب دیرشمه کلیزه لمانځي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی سي. خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. د دغه کمیسیون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړې دي. هوا علم نورستاني ویل چې دغه بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ سوی خو په 14 ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسیون مشر هوا علم نورستاني پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه واري خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستاني وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13 پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی، خو په پاتې 14 ولایتونو کې دا بهیر تیرونه د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامل بند شو. له دې امله حتی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو شمیر سیمه ییز دفترونه وتړل شول. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي، خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ځای نه سي چې د میزان په شپږمه یې په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسیون مستقل انتخابات تلاش می نماید
هوا علم نورستانی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کوي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون لمخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتم اعلان شوی وای، خو کمیسون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستۍ مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشري پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي، خو نورستانۍ وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت، درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملوګ له شرکته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یوه اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د فرشتې جلالزی راپور مو اورید. د افغانستان جمهوری ریاست پرون ویل چې د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید راهم لا هم د افغان دولت په بند کې دي. دوی وایي چې طالبانو د شرایطو په نوم راتولو سره د تبادلې د ځنډ زمینه برابره کړې ده. اجمل تورمن راپور لري.
د افغان ولس مشر وایان صدیق صدیقی وایي انس حقانی او دوه نور ملګري چې ټاکل شوي و خوشي شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. ښاغلی صدیقی په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې طالبان لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدو د دې لامل شوي چې د انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو بهیر وځنډیږي. ښاغلی صدیقی لیکلي چې افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ولس مشر محمد افغانی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د آزادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د قانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د دریل ورپوړو طالب چارواکو آزادی له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د خنیت زمينه یاد کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کارتولس مشر غنی یو شجاعانه اقدام وکړ. خو تر دغه اعلان یو ورځ وروسته د پنځم به پورز افغانستان لومړی میرمنی رولا غنی د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره لدی چې ولسمشر د خپل پریکړو په اړه ټول جزئیات لدی سره نه شریکوي، مګر دا سی ورته بریخي چې د تبادله پلان ناکام شوی دی. رولا غنی ویلی فکر کوي چې د معاملې وی خو د خپل ژمنو لسرته رسولو مخړولې او لامل یې معاملې ناکام شوی دی، کوم چې خاغلی صدیقی هم په یو شکل ورته اشاره کړې ده په خپل ټویټ کې. خو طالبانو بیا ویلی د دوی ډله تبادلې ته چمتو ده. طالب وین زبی الله مجاهد ویلی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پانتون استادان هم آزاد کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې د دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلی شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو يرغمل کړي ول نور ژوندې نه وي. خو طالب وین زبی الله مجاهد بیا د ولسی جرګې د رئیس دا څرګندونی رد کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به سمات څاروان درته وایي چې د نړۍ په ځینو موتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د کاناډا بلومبرګ خبرونه په افغانستان کې د جنگي جرم په تور د دوه امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر پریکړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې ترامپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلي، ولسمشر ترامپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دوه افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دوه افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. بلومبرګ زیاتوی د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډانلډ ترامپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپل قومندې لاندې سرتیرو ته امر کړی و چې پر هغه چاډزي وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روانو. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قومندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ په خلې دی. ماتیو ګولستن په 2013 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لورې د جوړ شوي بم په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندېښته ښودلې چې د ولسمشر ترامپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوځ روحیې او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ترامپ دا اقدام د امریکا د پوځي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخ ولې شي. واشنگتن پوست او نیویارک ټایمز ورسپانو هم په همدې موضوع لیکنی خبرې کړي دي. دغه ورسپانو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوړي چارواکي راین مکارتي په وروستیو کې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي وو چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤول سټیفاني ګریشم په یوه بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفو حکم صادر کړي. نیشنل انټرست خپرونې په وروستۍ ګڼه کې د یوني ډیویس د سفر یو یادښت خپور کړی دی. هغې چې کابل ښار ته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللې وه لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګه ژغورلې ده. اغلی ډیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهالو د امریکا د سفارت مخته ولاړه و چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخته ډال یا سپر شول او دا یې یوه پناه ځای ته یووړه. حملې نږدې 4 ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. ایونی ډیویس لیکلی حاضر ده منږدې 19 میلیونه امریکایي پوځیان ژوندي شته چې په افتخار مبارزه کړې ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندوني تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
ولسی جرګې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د ادعاو د ارزونې لپاره یو هیات وګمره. د جرګې رئیس دا خبر زړه بوجنون کې بللې خو ځینو غړو ټینګار کړی چې د موضوع ته باید لمن ونه وهل سي. تفصیل خان محمد سین.
په لوګر ولایت کې پر زده کوونکو د جنسي تیری د خبر خبرېدو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو تند غبرګون راپارولې ده. د دغه جرګې ځینې غړي وایي د پام وړ یو شمېر زده کوونکي د جنسي تیری هدف ګرځېدلي او د کورنۍ عزت یې زیانمن شوی دی. د ولسی جرګې غړي حبیب الرحمن پدرام وویل
حادثه تلخی که در ولایت لوگر اتفاق افتاده صرف یک
لوگر ترخه پیخه چه را من سخوا موک او تاسی تایو خبر داره ده وازی لوگر کوهنی او خوانزه و پری محدوده نده یه ولایت او یو ملت پت اویزت پا نریوال کچه زیان لیدلی ده.
دغه موضوع په ولسی جرګه کې په تاوده بحث اوختی او اندا چې ډیرو د موضوع د ارزونې لپاره د جرګې لخوا د یو پلاوی د ګمارلو په هدف پر یو پانه لاسلیکونه هم وکړل. دغه اقدام د جرګې د زینو نورو غړو لغبرګون سره مخ شو. د پکتیا د خلکو استازي رازیه منګل وویل
مشکل پټول جامعه کشته حمادس مشخص مکوي او ولایت درکم بدناموي ما ولست توهین مکوي معرفت توهین مکوي سبا ورځ به خپل اولادونه معرفت هیڅ کونی لګي.
بلاخره د ولسی جرګې رئیس د ارزونې د پلاوی د ټاکلو موضوع رایګری ته وړاندې کړه. د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
وکیل صاحب محترم برای گیری میریم با استثناء 11 کارت سرخ به تصویب رسید.
مخکې له دې د پوهنې وزارت او د لوګر والی د پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په دې وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې په لوګر ولایت کې د مدني ټولنې د څېړنې له مخې یو راپور خپور کړ چې د لوګر ولایت په شپږو ښوونځیو کې پر 1546 زده کوونکو جنسي تیری شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې له ځینو ځوانو کارګرانو سره خبرې هم شوې دي. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس او د دغه راپور چمتو کوونکي محمد موسی محمودی رسنیو ته ویلي چې له هغې ویډیو له خپرېدو وروسته چې د جنسي تیری د قربانیانو تصویرونه هم خپاره کړي 15 زده کوونکي ترې د دوی د کورنیو لخوا وژل شوي او سکم 15 کورنۍ د زده کړو له ځایونو نه نورو ځایونو ته کډه شوي دي. خو د جمعې په شپه ښاغلي محمودی له امریکا غږ راډیو سره په مرکه کې وویل د ده خبرې ناسمې راخیستل شوي. د وویل له 1546 ماشومانو او تنکیو کارګرو ځوانانو سره چې په ورته وخت کې زده کوونکي هم دي مرکې شوي دي. دی وایي د ده څېړنه بشپړه شوې نه ده او تر اوسه روښانه هم نه ده چې د جنسي تجاوز د قربانۍ شوو ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر څومره دی.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره محصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علوم پوهنځي محصل د لسو بهترونو محصلانو په کتار کې د کابل پانتون لخوا د کال غوره محصل وپیژندل سو. خاطر پردیس دغه پروګرام ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
د کال د غوره محصل د پیژندو غونډه
یاسین خاموش
یاسین خاموش د 1399 کال د کابل پوهنتون د کال غوره محصل وپیژندل شو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه ډول پروګرامونه کولی شي د محصلینو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چنین طرحو عملی کنیم برای کسب
دوی دی ډول پروګرامونو کلک ملاتړ کوم. دغه ډول پروګرامونه کولی شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصلین خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتونی کومله در دنبال میکنه چې در خاطر کې چنین برنامه را اونو روان دوزه.
د کال د غوره محصل پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتون او یو شمیر نورو علمی بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروق چې دی غونډې ترغلې وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر یو نازک حالت کې دی، همدغه محصلین کولای شي د خپل قوي او پراخو طرحو په جوړولو سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر دسایس بسیار معلومه دشمنان افغانستان.
د وی تاسو ټول پوهیږئ چې افغانستان اوس په یو حساس مرحله کې دی. د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځای تاسو ټولو ته وایم چې د خپلو ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسئ.
دښمنان افغانستان تلاش های بسیار جدي کردن تا افغان ها افغانستان فراموش
د کال د غوره محصل پروګرام د کابل پوهنتون د یو شپه هنځیو څخه د شاوخوا 200 محصلونو ترمنځ په لاره چول شوی و. په دې بهیر کې محصلینو خپل طرح د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي مهنیت سره شریک کړی وی چې پوهنتون له 200 محصلونو څخه 50 بیا لس او په وروستۍ مرحله کې د کال غوره محصل اعلان کړ. خطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو تغوغو نیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس مې یو بهرنی مسله څېړو. د چک جمهوریت خلک نن د نومبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب ډیر شمه کلی زلمانځي. په پخوانی چک سلواکیا کې د نومبر د 18 مخملي انقلاب له کمونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال پر لار سترګام بلل کیږي چې په سوله ایزه فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چک سلواکیا خلکو د 1989 کال د نومبر پر 18 په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ایزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چک سلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسله هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چک سلواکیا په سوله ایز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سوه. تر 200,000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پراکې راټول سوي وو پرون د ښار په یوه مرکزي پارک کې سوله ایز لاریون وکړ. نور جزیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د مخملي انقلاب د کلیزي المانسونکو پرون لا اعتراض ډک شعارونه ورکول. لارین کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبري وکړي چې په 1999 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوي کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمېنې پلوی پارک لیتنه کې پرون تر 2,00,000 زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې پلاسترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیه بیرغونه رپول او ناری وهلې چې اندری بابیش دیموکراسي ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکي میکولاش مینار رسنیو ته وایي
خڅمه زا پروه پولیټیکي کتر ریسپکټ
موږ داسې سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصول او بنسټونو ته درناوی ولري. داسې کسان چې دروغ نه وایي، اختلاس نه کوي، خلک تهدید نه کوي او متزادي ګټي ونه لري. اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ تر ناستې وروسته په دې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوی چې اداري په پراخه پیمانه فساد لري. اندری بابیش لږ تر لږه له اروپایي اتحادیه سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار نه دی کړی او له واکه د لرې کېدو دلیل نه ویني. په پراکې تراس کوونکو پر نوایل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکو دانی نیم سوه په 1999 میلادي کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغه د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل
دابای مسی پوزور اش بودم نیکو پریشته ولید.
بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار وو.
موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانۍ چکسلواکیا خلکو د 1989 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سوله ییزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانۍ چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او واسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا پخوانۍ چکسلواکیا په سوله ییز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. تبلسان د ټاکنو خپلواک کمیسون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن لسره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپل دریمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د وطن تر وژل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د پارلمان د ولسی جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي.
دا ژوند رنگونه.
تاسو دلته چې راغلي وي څه کوي؟
تذکیره.
ښه، کیدلی شي تذکیره په اهمیت خبرې راته وکړي؟
ان شاء الله. ولی تذکیره خو یو زه دا مشکل درته وایم چې پنشیر داسې یو دروازه غونې لري تلاشۍ، هغه خلکو سره یې موږ تذکیرې نه وي. څلور کس